د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو یو ساده خبری خبرونه د اصلي مشه ای زرحمان بندرم دا خو پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمه او په امریکا کې د ورځې دولس بجې دي نن د جنوري 18 نیټه ده اور دو وړاندې کوو د اوس وخت د خبرونو سرټکی د افغانستان صدر ښاغلی اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی او د افغانستان بلنه یې ورته دا سفر ورکړی چې هغه قبول کړی هم ده دا په داسې حال کېږي چې په پاکستان کې د امریکا د صدر ښاغلی ډونلډ ټرمپ ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان امن لپاره خبرې اترې کوي بلې خواته د پاکستان سپریم کورټ په هیواد کې جرګې او مرکه د بشری حقوقو په ځانګړي توګه د میرمنو په ضد بللې دي په دې موضوع به خبر درکو او نن په امریکا کې د حکومت د جزوی بندیدلو او وشتم ورځ ده په دې موضوع هم را سره یو شمېر رپورټونه شته دي د وایس اف امریکا ډیور ریډیو ساته خبري خبرونه ده را سره اوسه د ډیور ریډیو دا خبری خبرونه په فیسبوک وی او ای ډیو ویب سټ www.voadnews.com هم را روانه ده د فیسبوک باندې ته چلار شي وی او ای ډیو ولټوي دا خبری خبرونه تاسو خپلم کدي شي د خپل ملګرو سره شریکول هم شي هغه به هم د افغانستان پاکستان په موضوعاتو او د نړۍ په موضوعاتو د نن د خبری خبرونه خبر شي خو منې رپورت د اسلام آباد دی په اسلام آباد کې د امریکا صدر ښاغلی ډونلډ ټرمپ د افغانستان د امن د پروسې لپاره ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دی ولته پاکستان چارواکو سره خبرې کړي دي پدې کې څه خبرې شوې دي او مقاصد یې څه دي پدې بچلونه کوو خو ول دې رپورت وګنسو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ونایي څه خبرې غونډې کې د امریکایي استازي د سفر په اړه وویل
His visits to Kabul and Pakistan are part of the Afghan peace and reconciliation process.
د دوی کابل او پاکستان ته سفر د افغانستان د سولي او روغي جوړي د پروسې برخه دي. ډاکټر محمد فیصل زیاته کړه چې پاکستان هم د افغانستان کړکېچنو حالات او هواري د افغانانو په مشري کې غواړي په دې اړه پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې مرسته کړي.
In our view, intra-Afghan dialogue is crucial for success and sustainability of peace process. in Afghanistan.
موږ نظر لرو چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې ډېری ضروری دي او د یوې ګډې سیمواري په برخه کې پاکستان د سولې دغه پروسې کې مرستې ته به دوام ورکوي. په افغانستان کې د سولې د لپاره روانه هڅو د بحالي او طالبان یو ځل بیا خبرو ته تیارول د لپاره مشر امریکایي چارواکي لیزا کرټس هم په پاکستان کې د شاغلي خلیلزاد دغه سفر په داسې محل کوي چې طالبانو د خبرو خا انکار کړی دی او مطبوعاته ذریعہ د خلیوی چې شاغلی خلیلزاد په دې خبري ټینګار کوي چې طالبان افغان دولت سره خبرو ته کښینستو کې د پاکستان حکومت مرسته وکړي د چېړونکو هم دغه وینا ده چې د امریکای لاړه پر پاکستان طالبان خبرو ته تیارولو په اړه فشار موجود دی چېړنکار او مشو جرنالیست تار خان دی ریډیو سره خبرو کې وایي
پاکستان باندې فشار شته خو اکثر دا خبره کوم چې پاکستان بیا د فشار وړي چې طالبان نو تا هغه متوجی کی هغه طرف ته هغه فوکس کی او شفت کی هغه طرف ته او طالبان به ته سوي زکه چې امریکا هم دا واړي چې خبره خودي شروع کړي لیکن اصل خبره او هغه به د افغانانو خپل ترمنځ بوي او افغانستان هم د بین الافغاني مذاکرات او خبره کوي چې هغه شروع نه ده زما خلک د خلیلزاد په سفر کې به دا هم یو مهمه موضوع وي چې څنګه طالبان دې ته قانع کړي چې هغه افغان حکومت سره کېږي
امریکایي استازي د دې څخه وړاندې د چین او بیا د کابل سفر هم کړی وو او په کابل کې رسنیو سره لیدنو کې ویلي وو چې طالبان خبرې کول غواړي موږ ورسره خبرې کولای شو خو که دوی جګړه کول غواړي نو موږ جګړه ورسره کوو په هیله مند یو چې طالبان صلح کول غواړي زلمی خلیلزاد دوی مشتره هسه په څلرم ځل د سیمې د هیوادونو سفر کوي دوی د دې څخه وړاندې خپل د سفر په محل په قطر او بیا په عرب اماراتو کې د طالب مشرانو سره هم خبرې کړې وې تیرونه هم په قطر کې د طالبانو سره خبرې کېدونکې وې خو ونه سوې د دا خبرو د عمل د درې دورسته طالبانو تور لګولې و چې افغان حکومت سره خبرو ته کښینستو د لپاره فشار اچول کیږي او په دې لړ کې طالبانو یو مشر حافظ محب الله هم نیول سوې دي چې د رپورټونو تر مخه ورسته خوشی کړې سوې هم وو رائټرز ویلي چې دغه گرفتاری ورسته پاکستانی چارواکو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نور طالبانو او د هغوی د دوستانو په کورونه هم چاپی وهل دي خو طالبان تر اوسه د افغان حکومت سره خبرو څخه انکار کوي
تاسو دغه رپورٹ واوریدو و مکتلو او پدی موضوع اوس خبرې کو موږ سره سننکار بروز خان سے پسټوډیو کې منګر شوی دی. بروز خان سړی مشه
ډیر مننه.
تیزی زیاته راغلې ده لوړپوري چارواکي امریکایي هغه پاکستان کې دي اسلام آباد کې دي او دینه مخ کې په قطر کې وو په ماسکو کې وو په افغانستان کې وو او یو شمېر نور هیوادونو کې دا غونډې وشوې. نو دا ډیره تیزی چې دا سخه یعنی دا امیدونه چې د افغانانو کم دي د امن د غني پوره کېدونکو کې دا کوي
یو خدای چې د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس اخو ډیر خوشبینه ده او ټول ته معلومه ده چې افغانستان په ښکاره ویلې دي چې 2019 د افغانستان د امن کال ده. نو دی بس داسې څه نښې نښانې ویني دی بس لیدلي دی بس اورېدلي دوی پر چا سره خبرې اترې کړې په لویه کچه به یې کړې د هیوادونو سره. نو دغه به دوی ویني او هغې څه لږې نښې نښانې چې ښکارېږي هغه دا دي چې په پاکستان چې کوم فشار دی په پاکستان چې کوم دباو دی کم زور دی پې نو د دې نه هم دا اندازه کیږي چې پاکستان سره هم کېدای شي دا آپشنس چې ورته وایي دا اوس نور ډېر کم پاتې. پاکستان تر اوسه پورې به ویل زموږ په طالبانو باندې اثر شته اثر نشته. دا که د تیر حکومت د نواز شریف د حکومت هغه د مشیر چې کوم سفر کړو نو دا هغه وخت نه دا خبره را روانه ده او دی کله منی او کله نه منی. خو اوس چې دا نږدې چې کوم دا ډیولپمنټ شو قطر ته په قطر کې خبرې کوو په سعودي کې نه کوو په سعودي کې خبرې ته نه ځو په سعودي کې خبرو ته کینو خو افغانستان د غسر نه کینو هغه خبرې بیا ودرېدې ځکه چې طالبان د کوم حیثیت نه دوی خبرې کوي. نو نړۍ هم دا وګڼل چې د طالبانو خو داسې حیثیت نشته څوک مني نه دغه ټیټه یو جنګي ډله ده خو نور خو په نړیواله کچه داس د سیوار دینه چې دی په افغانستان کې جنگ کوي او دنیا ورته نړۍ ورته ترهګري وي نو سیوار دینه خو د بل څه حیثیت نشته خو د په شا سوک دي دغه ته چې اوس خبره راوړېدلې ده. نو ښکاري چې فوکس هم په پاکستان دی
د پاکستان د فوکس خبره ډیره دلچسپ ده او ډیره مهمه ده. یو خو په شروع کې موږ غنی دا فکر کوو د ځینې سرنکارونو چاورېدل چې پاکستان د افغانستان روغ ورځ شاید نه ویني او دغه کې کدا نه دا کول غواړي. خو پاکستان کې نوی حکومت راغلی دی نوی واکداران راغلی دي د دینه غنی دا تاثیر واخیستل شي اوس پاکستان تګلاره بدل شوې ده د افغانستان پاکله ځکه افغانستان کې د امن پروسه چې د پای کې اوس مثبته دا مثبت ټکی ډېر ضروري دی مثبته کوشونه کوي
د پاکستان د نوي حکومت خو دریزم دغه تیر حکومتونو په شان دي اوس بدل خو پکې خبرې اس بدل نه دي. فورن افیس مخکنی حکومت هم هغې نمایندګي کوله فورن افیس نن د دې حکومت هم نمایندګي کوي. د فورن افیس هغه خبره پخوا هم دغه چې انټرا افغان ډایلاګ یعنی د افغانانو په خپل منځ کې خبرې اترې د پاکستان د فورن افیس د نن هم دا دریز دی نن هم دغه ویلي انټرا افغان ډایلاګ باندې هغه کوي. انټر افغان ډایلاګ دی وایي زه ته انټر افغان ډایلاګ دا دی چې څه وایي دوی په کې خپل ډله ساتلې ده یعنی د طالبانو ډله اخستل د هغې په سر لاس کېښودل یا په تیرو وختونو کې که وګورو د افغانستان د شمالي ډله باندې ویشل او دوی په طالبانو باندې دا ویشل مجاهدینو ډلو باندې دا د پاکستان د تیر سیاست یو پالیسي ده چې دا روانه ده. امیدونه څه دي؟ امیدونه دا دي چې پاکستان باندې مرستې بند شوي دي او د مرستو بندېدو پاکستان ته زور ورکړی دی. پاکستان په نړۍ کې یوازې شوی دی اقتصاد یې ورځ په ورځ په دغه دی په خرابېدو روان دی.
خو بارس خان صاحب امریکا خو وایي چې د پاکستان کردار ډېر مهم دی او دغه شان صدر اشرف غنی هم فکر کوي چې د افغانستان کردار پاکستان په افغانستان په امن کې ډېر مهمه کردار ادا کولی شي او پاکستان ته بار بار امریکې دا ویلي دي چې تاسو مثبته کردار ادا کړئ. صدر ټرمپ په وروستیو کې عمران خان ته یو خط هم لیکلی دی. نو کدی اب پاکستان انتنها کوي یا یوازې کوي یا یوازې شوی دی نو بیا ورته ضرورت حاجت ولې لري؟
ضرورت حاجت خو ځکه لري چې واحد ملک ته پاکستان چې دغه پولې د افغانستان سره د شپږشتو سو کیلومتره یو پولې را ډیورن کرخه ده د دې لارې ټول لاسوهنه کیږي نو پاکستان مهم پدې دی چې دغه جنگی ډلې دا په پاکستان کې کورونه لري، دی په پاکستان کې پټ ځایونه لري، او اوس هم تاسو کده دی امریکایي چارواکو د افغانستان د چارواکو خبرې واره ناغوي چې پاکستان کې لري پټ ځایونه یا پټ ځای چې دی جالي ختم نه دی. نو دغه د پاکستان رول دی، ځکه په پاکستان باندې فشار اچول کیږي، ځکه د پاکستان نه غوښتنه کیږي، او ځکه په پاکستان باندې مرستې ودرول شي.
ها ورس خان سیب، یو خو تاسو چې ویل چې پاکستان باندې دا تور دی چې هغه د الته کې وسم د ترهګرو پټ ځین دی یا پنا ځین دی، او د هغه ځین هغه په افغانستان کې په حملو کې کړ دی. خو پاکستان زدا موږ سره سوکشته دی نه، خو دا غو درې زوی ماغه دادې دې په شمالي وزرستان کې ضرب از عملیات روسو د هغه ځین ټکانی یا محفوظ ځین ختم کړی دی، او وس پاکستان هغه تګلارې چې د ختم کړی د چې د خوبت تمیز به کو هغه ټکی وي بغیر د امتیاز د موږ د دهشتګردو خلاف عملیات کو، او دا ټکی غو په دوه رسوار لس کې ویل شروع کړل کله چې په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول باندې حمله وشو. دا د پاکستان خپل دریز د چغه داسي وي په دې اقلا وغه په افغانستان کې منګل اسو هن کو امن غواړو. اوس دویم ته پوز تاسو دا کوم چې دا هر څه په داسې حل کیږي یو پاکستان کې طالبانو نیول شروع شوه دي، مهمه شخصیتونه په افغانستان چې کوم طالبانو هغه پاکستان کې په خبر کې ونیول شو او دا شاندې د مخ کې ونیول شو، دا سمانه لري د دې خلکو دا نیول په دې وخت کې
مخ چې کوم کسان لکه مولا برادر په شان خلک چې ونیول شول، نو هغه خو روسو چې خبرې راووتې هغه دا وی چې مولا برادر د افغانستان د حکومت سره په خپل سر باندې د روغې جوړې خبرو ته کېناستل غوښته، او هغه د پاکستان حکومت یا پاکستان دغه استخباراتي ادارو هغه نه پرېښودلو، ځکه خو هغه ونیو په جیل کې واچو او بیا اوس خوشې کړی شوی دی. د تېرو ورځو کې چې کوم د طالبانو د 15 کسانو د په ایرپورټ باندې د ودرولو خبر وو چې ګنی قطر ته پرې نه خود، او یا بیا اوس دا یو طالب مشر نیول او دا بیا پرې خودل، نو او بیا د ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو ویان دی دغه چې کوم پرونه بیان دی هغه هم ډیر مهم دی. هغه وایي چې امریکا په هیوادونو باندې فشار اچول شروع کړی دی، هغه پکې نوم نه دی اخیستی چې پاکستان او یا سعودي عربیه یا قطر یا بل چین یا بل یا ایران مثال، خو ویلی دی چې په هیوادونو، او بیا معنی دار چې دغه هیوادونو د لخوا په طالبان اوس فشار اچول کیږي چې د افغانستان د حکومت سره خبرو اترو ته کینی. د دې دلیل دنیا ور سره نه منی کنه چې ته په افغانستان کې امن غواړي، خو ته به د افغانستان د یو منتخب حکومت سره چې هغه ټوله نړۍ په رسمیت باندې هغه دغه حکومت پیژني، په دنیا کې دغه سفارتونه کار کوي، په دغه ملک پارلمان دی، آئین دی، یو نظام دی، ته هغه نه منې، نو تا سره دلیل بیا څه دی؟ د ده دلیل کمزوری کیږي د پاکستان. او ابلوز که تاسو دغه د عمر داوودی هغه بیان که تاسو کتلی، هغه وایي چې د طالبانو مشري پاکستان کوي. دا دا ډیر مهم هغه دی، هغه په یو وینا کې دغسې ویلي دي چې ګندي او د طالبانو سیاسي مخ نه دی نشته. موږ هم دا په دې څېړنو کې اورو، طالبانو ځان یو جنگي ډلې پورې هغه کړی دی، نو تر څو چې د طالبانو خپل سیاسي سیره نه وي، پاکستان یې نمائندګي کوي یا ایران یې کوي یا بل کوي.
خو بروز خان صاحب، زه تاسو کوم خیال دی دا په خپل ځای دی، خو دین علاوه طالبان چې دی هغه خو په قطر کې سیاسي دفتر دی، د سیاسي دفتر دغه وجود چې دی هغه امریکا هم انکار نه کوي، افغانستان هم انکار نه کوي، پاکستان هم انکار نه کوي، چین او روس هم انکار نه کوي. په روسیو کې موږ ولیدل چې په افغانستان چې کله په سر خبرې کېدی په ماسکو کې په نومبر کې، د افغانستان د دغه سیاسي دفتر ویان شیرمحمد ستانکزی د آر ټي خبري ادارې سره چې خبرې کولې، نو هغه د یو سیاسي مشر په توګه کولې د خلکو سره ملاقاتونه کول. بهرال بیا هم دا یو ډیر اوږد مسله ده، په دې باسونو روان دي. خو زه یو بل ته پوښتنه کوم، هغه دا چې نن چې دا خبرې تاسو کوئ چې پاکستان وسم عمر داوودی په قول چې هغه د پاکستان د طالبانو مشرکې نه هم نن هغه صدر اشرف غنی پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته خط کې بلنه ورکړي، ټلیفون ورته کړي، بلنه ورکړي چې افغانستان ته راشه واغوي چې سبا درځم. او دا خدای سي خي چې هغه تاو تریخواله یا د نه ادبارې کچا را کمیږي کنه داسې نه ده، ځکه چې دواړه مشران په لوی کچې وبلته د مثبته پیغامونه لګیلې غاري.
نو موږ خو تر اوسه چې څومره کتلې دي د پاکستان یو جمهوریت حکومت دغه سره د اختیار نه وو، تر اوسه نه لشته نمائندگی کوي، خو د په نمائندگی کې چا کوم خبرې کوي دریزه او پالیسی چې کوم وي هغه د پاکستان د پوز ده. کله پاکستان پوز خپل تګلار بدل کړي، پاکستان پوز د پالیسی دې ته تغییر ورکړي، نو دا امکان شته. خو تر اوسه پورې چې څومره سیړنی دي تر اوسه پورې، یعنی د پاکستان پوز کچری د اختیار په خپل لاس کې نه ساتلې، ولې به دا تیر حکومتونه د منځه تلل په یو غیر جمهوري طریقه یا د عدالت ته لارې پسه او پسه؟ نن هم د عمران خان حکومت چې دی ډېر کمزوری حکومت دی، دغه سره یو خو د خلکو منډیټ سره نشته، او بیا دا چې په دغه هاوس کې هم ډېر په یو فرجایل چې ورته وایي یو څه هغه غوندې حیثیت کې دی، کمزوري حیثیت کې دی. وخت به پریږدو چې د نوی الیزلی د افغانستان د صدر ولسمشر چې کوم دغه دی امیدونه دي تمې دي د عمران خان نه، هغه خو عمران خان چې څنګه عمران خان منتخب شو نو ټول نوړم بیا افغانستان هغه راوغوښتو، او بیا وته الته د اشرف غنی چې کوم بیان و دغه په ورنه چې ته پښتون یې، ستا مور او پلار پښتانه دي، ته باید چې د افغانستان په امن کې یو خپل لاس ولري او ته مرسته وکړي. نو دا هم امکان دی چې عمران خان به په ذاتي طور باندې غواړي، خو خبر هم دغه ده چې عمران خان ته دغه اختیار تر اوسه ورکړل شوی دی، ورکړل کیږي او کنه. د درې مهم دغه دي د پاکستان د خارجه پالیسۍ، هغه موږ بار بار وایو بیا بیا، هند دی، افغانستان دی او امریکا ده. که د دې سره د هیواد په کچه باندې د تعلقاتو اختیار پارلمان ته او منتخب حکومت ته ورکړل شو، د پاکستان ستونزې هم ختمیږي او د دغې سیمې او د نړۍ ستونزې هم ختمیږي.
ډېر مهرباني مورس خان صاحب.
مننه.
لیدونکو اوس موږ ځو پاکستان په لوتو، پاکستان کې په نورو موضوعاتو باندې خبرې کوو. را سره په بشري حقوقو باندې یو شمېر رپورټونه دي او د غرنګا د ماشومانو سره تړلي په یو شمېر موضوعاتو رپورټونه دي. خو دا خبرونه یو ځل بیا تکراروم چې تاسو په فیسبوک وی او ایډیو باندې وګورئ، دا پاڼه چې تاسو کله ګورئ نو تاسو به وینئ هم او دغلته کې خپل نظر هم څرګندولی شئ. ورسره سره زما خیال دا دی چې دا پاڼه که تاسو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ یا شریک کړئ، د شیر د بټن چې ورته ووهئ نو دا خبرونه، مهم خبرونه که تاسو پکې دلچسپي لرئ نو تاسو ملګرو ته به هم در ورسي. را سره اوسه یو لحظه کې راځو. پاکستان کې د نړیوالو ورلد رپورټ چې کوم دی د 2019 د هیومن رایټس واچ ډاګ، هغه وایي چې د بشري حقوقو خلاف ورزي کې څنګه کېږي په رپورټ کې درته وایي. خو د مینه رسو زما دا پوخ یقینو
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
پاکستان کې هیومن رائټس واچ ډاګ نن د یو رپورټ چې نوم یې دی ورلد رپورټ 2019 یا نړیوال 2019 رپورټ کې ویلي دي چې پاکستانی چارواکو چې دي هغو د هغه خلکو آوازونو خاموش کولو کوشش کړی دی یا غلي کړی دی څوک چې د بشري حقوقو د سرغړونې خلاف خبره کوي. او په دې رپورټ کې ویل شي چې حکومت دا هم کړی دی چې په پاکستان کې مذهبي لګه کوي ته تحفظ ورکړي. د دې رپورت تفصیل برا کوي په اسلام آباد کې ډیوی ریډیو خبريال اورنګزیب خان.
بشری حقوقو سر نړیوال ادارې کل 2019 رپورت جاری کړی دی او په دې کې سل هیوادونو کې د بشری حقوقو جاج اخستل شوی دی. د پاکستان په حق له دا رپورت وایي دلته اختلافي اوازونو بندولو کې توندي راغلې ده او دا هر څه د قومي سلامتیا په نامه کیږي. د غشن پاکستان تحریک انصاف حکومت نړیوال غیر دولتي ادارو تړلو کار هم پیل کړی دی او د ماشومانو خیر خیګړې د پاره کار کوونکې نړیوال غیر دولتي ادارې سیف دی چلډرن په شمول اتلس غیر دولتي ادارو ته پاکستان کې خپل کار بندولو امر د حکومت کړی دی. پاکستان حکومت په میډیا هم بندیزونه زیات کړي دي او میډیا ته اجازه نشته په ریاستي ادارو په پوز او عدلي تنقید وکړي. پاکستان دا وکوي چې دلته میډیا آزاد ده. د پاکستان د دعوی او بشری حقوقو سر د رپورت په حق له سړنکار او د صحافت د ازادۍ په چارو نظر لرونکي فیض الله جان وای چې دلته پاکستان کې په میډیا باندې زیات شوی دی او د هر څه موجوده پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې شوی دی. دا صحکاری کوم طاقتونه په میډیا باندې لګول غواړي موجوده حکومت ورسره ولاړ دی. فیض الله جان وای
ځکه چې موږ وګورو تر کومه پورې چې د پی ایم ایل ان حکومتو نو تر هغه وخت پورې په پاکستان کې پی ٹی ایم کولاو جلسی په هر ځای کې کولې او دغه یو جلسی نیمه له ایون اوسنۍ وزیر اعظم عمران خان په خپل امر راغلی دی. خو څنګه چې هغه حکومت ختم شو او دا نوی حکومت جوړ شو نو موږ ګورو چې د پی ٹی ایم خلاف ایف آی آر درج کېدل شروع شو او د هغې ته باقاعده د سرکاري ادارو د طرفه دمکانی ورکول هم شروع شول. نو دغه شی چې کوم دی بل دا موږ ګورو چې په طرف ته د پریس او د حکومت یا د ریاستي ادارو ترمنځ یو کلاو جګړه روانه ده. بلا ډیر پولیټیکل اکټیویټیز کیږي په ملک کې خو چې موږ کله میډیا ته کینو هغه پکې نه ښکاري. مثال په طور په کویټه کې د مسنګ پرسن په حق کې او دغه عمل خلاف لکه مدام یو نه یو احتجاج روان دي خو موږ په میډیا کې نه وینو. دغه سي د پی ٹی ایم لکه په هسپتال کې جلسه شوې ده او ځې په دې پروګرامونو کېږي خو چې کله موږ میډیا ته کینو نو نه په اخبار کې او نه په ټلویزیون موږ داسې قسم شیزونه وینو. نو د دې نه د دې په بنیاد موږ ویلی شو چې په پاکستان کې صحافیانو ته د رائے ورکولو ازادي کافي حد پورې کم شوې ده.
رپورت پاکستان کې مذهبي اقلیتونو په حق لوي چې دا د توندره وډلو لخوا د بریدونو ښکار دي. د غشن په زنانو او خواجه سراګانو باندې هم تشدد په خزات شوې دي. دا خلک د امتیازي سلوک سره هم مخ دي. رپورت وایي کال 2013 کې انفرادي خلکو او حکومت لخوا د مذهب سپکاوي تورونه زیات شوي دي خو بیا هم حکومت تر اوسه د مذهب سپکاوي قانون کې هیڅ قسمه بدلون نه دی راوسته. دا رپورت د ستر محکمې لخوا د مذهب سپکاوي په تور آسیابي بي د خوشي کولو حکم ذکر هم کوي او وایي د حکم پس ستر محکمې قاضیانو ته دړکې ملاو شوي وي. په حکومت او پوست تورونه لګول شوي وو. عمران خان سره موقع په لاس وا چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې په قانون ولاړ وي او د اولس د حقوقو درناوی پکې کیږي.
زګورم چې تاسو په فیسبوک باندې هم دا پروګرام ګورئ لګی او په فیسبوک باندې ما ولیدل چې دا پروګرام باندې څونو خلکو پیغامونه هم خپل راولېګل او پیغامونه سره سره دا پروګرام خوخم کو. نو زه غواړم چې تاسو مونږ ته اندازه وشي چې دا ډیوري ډیو چې کوم خبرونه دي د دلچسپي سمره دا تاسو کوم قسم خبرونه ګورئ قص کوم قسم خبرونه مو خوختي یا دا کې زیات خلک غواړي چې برخه واخلي نو دغه هم که تاسو په خپل کمنټ ولیکای د افغانستان پاکستان په موضوعاتو کې دا خبره تاسو لیکل غواړئ دا هم ولیکای ورسره ورسره کم قسم خبرونه زیاتول پکار دي غو ولیکنو دا ساسو پیغامونه زموږ نور همکارانو غوړي لګیاري او زه یوزل بیا مې چې دا پانه ک تاسو د خپل ملګرو سره شیر کړئ شریک کړئ نو هغه به تم خبر شي د نړۍ د حالاتونو به خبر شي. په دې خبري خبرونه کې بدن تاسو موږ یو شمه نور ریپورتونه درکو په دغه ریپورتونو کې تاسو موږ د پاکستان چې کوم د بشری حقوقو خلاف ورزی د پدې باندې چې کوم بې درکړه شوی خلک دي دغه پاکل ریپورت درته درکو. تاسو با مونږه په پاکستان کې چې کوم سیلنې دي تازه پاغي باندې موضوعاتونو خبرو اوس په بوزو په خبر ته په خبر کې پاکستان عدالت چې کوم دی دغه وینا دار اوس چې په جرګي چې کوم دي د غیر قانوني دي په خاص توګه د خزو سره متعلق جرګي ان اوس په پاکستان کې پروستو کې داسې شیو چلته جرګو کې په دغه فیصله کې د چیرې خزه چې دا دا د چا سره د دې ملګرتیا دا نو د دې د قتل سزا به ورکول کېده یا هلک ته به د قتل سزا ورکول کېده. په پنجاب صوبه کې دا ډیر کیږي په سند صوبه کې دا ډیر کیږي په خیبر پختونخوا په لری پټو علاقو کې ډیر کیږي. نو په دې باندې اوس د پاکستان حکومت چې کوم عدالت دی یا سره محکمه دا غي دا ویل چې دا غیر قانوني دی دا جرګې دا نه دی کېدل پکار دی بندیل پکار دی. حمید الله په پیښور کې ډیو خبريال په دې موضوع رپورت راکړي.
سپریم کورٹ په هیواد کې فعال جرګې او پنچایتونه د انساني، سیاسي او شخصي حقوقو او د زنانو سره د تعصب او کرکې د ختمولو د نړیوالو اجمنو سره متصادم بللی دي. د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې د سپریم کورٹ بینچ په خپل فیصله کې ویلي، دا نړیوال اجمنې پاکستان هر وګړي ته د عدالت سهولت او د قانون لاندې د توله سلوک ذمہوار ګرځي. سپریم کورٹ دا فیصله د زنانو د حیثیت د قومي کمیشن او د پخواني قبایلي سیمو لپاره د انټرم ګورننس ریګولیشن قانون په ترس کې د پښتونخوا حکومت په شریک ریپټیشن باندې کړی دا. وکیل فرهاد افریدی وایي، د فیصلې د جرګونا د فوجداري مقدمو د فیصله کولو اختیار یې اکثر اغست دي.
د جرګې ته دا اختیار د آئین د لاندې هیڅ کله نشي ورکړی کېدی چې ګنې یو جرم دی وشي، څوک ته مړیو کې، څوک ته غلاو کې، څوک ته رازنیو کې، څوک ته ډاکو کې، شوکه دیو کې، نو هغه دی ګنې جرګه حل کې. مهذبه دنیا کې انویسټیګیشن ایجنسی وی اختیارات قبایلی علاقو ته ورکړل. د جرګې نه هغه اختیار واغسته چې فوجداري یا په کریمینل کیسونو کې بدی کار نه لري، سیول کیسونو په تر دې حد ورکړل چې دې سالیسی کوي چې د دوو فریقینو ترمنځ. خو دا تر هغه پورې بیا هم د قانون په مخ کې دا تاغه پورې سزور نه لري چې دې باندې د عدالت نه سرټیفیکیټ نه ورکړي شوی.
په فیصله کې ویل شوی په کومه طریقه چې جرګې او پنچایتونه فعالیتونه کوي، دا د پاکستان د اساسي قانون د سلورمې، اتمې، پنځوشتمې او یو سل پنځه اویایمې مادو پر ضد دي. په کوم کې چې کوم کس یا ډلې ته د سیول او فوجداري مقدمو کې د فیصله کولو اختیار نشته دی. په فیصله کې ویل شوی چې قانون نافذ کوونکي ادارې دې په دې حق لا بیداره وسی او کچري د کوم جرم رپورت اونشي نو پولیس دې اف آی آر په خپل درج کړي او خپلې پلټنې دې پیل کړي، او کچري په کومه فوجداري مقدمه کې جرګه یا تن په خپل سر یا د نورو کسانو په مرسته کومه فیصله وکړي او جرګره وبلي، نو دا ټول کسان دې په هغه جرم کې د جرم کوونکي سره شریک وګڼل شي او د هغوی پر ضد دې قانون مطابق کاروایی وشي. فیصله وایي په دوه میاشتو کې دې پولیس ته داسې کولو دپاره ایس او پیز یا طریقې کار اوټاکي. د زنانو د حقونو د کمیشن ریډ پټیشن کې ویلي شیو، جرګې اکثره د زنانو نه د انصاف حق اخلي او هغوی نه اورېدل کیږي. دا لمبنې ځل نه دی چې اعلی عدالت جرګې او پنچایتونه غیر قانون ګرځولي. په کال 2016 کې د انساني حقونو د مبارزې سمر مین الله په یو ریډ پټیشن سپریم کورټ په خپل فیصله کې جرګې غیر قانون ګرځولې وي. د کال 2018 په پروري کې قومي اسمبلی د اے ڈی آر یعنی الټرنیټ ډسپیوټ ریزالوشن کال 2018 په نوم یو بل کې سرکاری جرګو ته د فوجداري او دیوانی په درشتو قسم شخړو کې د فیصلو اختیار ورکړیو. خو وکیل بدل شاه مامن اډوکیټ وایي، د جرګو ختمول به لګیږي چې عدالتي نظام د خلکو د وسلاند راشي او دوی پې اعتماد لري.
د بعض خلک ډیر داسې دي چې د هغوی وس نشته چې هغه عدالتي نظام ته لاړ شي. دې کې فیصلې ډیر زیات وخت هغې له پکار دی. موږ خلک خو معاملې عدالت ته راوړي یا پولیس ته رپورټ وکړي، کاغه د جنگ جګړو دي، کاغه د زمکو دو یا د نور جایدادونو دي، فرض کا عدالت تور ته سزا ورکړي خو ډیره ښه ده. که سزا ملو نشي نو بیا هغه خلک په خپله باندې، تاسو کتلی چې هغوی بیا په خپله باندې هغه خپل بدل هغه اخلي. عدالت په مقابله کې چې کومه فیصله د جرګې په ذریعه باندې وشي، نو هغه جرګه چې دا نوغه سره هغه ټوله تنازع چې دی هغه فیصله کې.
سپریم کورٹ د پخوانی قبایلی سیمې د پاره د انټرم ګورننس ریګولیشن د قانون د ختمولو د های کورٹ فیصله هم برقرار او ساتله، او د پښتونخوا حکومت ته په قبایلی ضلعو کې د عدالتي نظام جوړولو د پاره شپږ میاشتې ورکړې. عدالت په فیصله کې ویلي چې د آئین لاندې اوس د قبایلی ضلعو او نورې پښتونخوا د وګړو په قانوني حقونو کې هیڅ فرق نشته. عدالت انتظامیت امر ورکړو چې د جرګو فیصلې د یوازې په دیوانی مقدمو کې حل وشي چې فریقین داسې کولو ته په رضا غاړه کې دي. حمید اللہ، ویو وے، ڈی ون نیوز، پیخور.
جوډیشل اکټیویزم په انګریزه کې یو ټکی دی. د کوم مطلب چې دی، عدالت چې کله په سیاسي چارو کې مداخلت یا حکومتي کار کې لاسوهنه شروع کړي، دا د هغې لپاره پاکستان کې په مطبوعاتو کې استعمالیږي. د پاکستان اوسنی عدالت چې د جسټس میا ثاقب نثار په مشرۍ کې یې په پاکستان کې عدالتي متحرکتیا سوا شوې وه، د پاکستان په اخبارونو کې او د نړۍ په اخبارونو کې راغلل چې د پاکستان ستر عدالت ستر قاضي چې دی هغه عدالتي انصاف نه زیات د حکومت په کارونو کې ګوتې لاسوهنه کوي. خو دا ډومنه زر نه دی چې پاکستان کې عدالتي حکومتي متحرکتیا یا مداخلت چې د حکومتي چارو کې سیوا شوی وي. ادینه مخ کې اول سر قاضي او جسټس افتخار چودري دغه پاک له هم دا ول کې د جوډیشل اکټیویزم ډیر سیوا شوی دی، یي عدالتي لاسوهنه ډیر سیوا شوی دا دی. وسنی سر قاضي جسټس میا ثاقب نثار سق قسمه جوډیشل اکټیویزم کوو د یو رپورت لاندې کوو، خو زه ما ځکه چې دې سړي چوکۍ پرې خیدا او بل کس په دغه چوکۍ باندې راځي پاغي بل رپورت روان دی. خپل جوډیشل اکټیویزم څه ته وایي او د څنګه کوو په دې باندې ارشد حسین رپورت راکړي.
د سپریم کورټ د مشر قاضي د تعیناتې دوران هغه د ممکنه انصاف ورکولو ترڅنګ داسې ګامونه هم پورته کړي چې د قانون پوهانو، بشري حقوقو فعالینو او سیاستمدارانو په نظر نیغ په نیغه حکومتي چارو کې مداخلت کول وو. په دغه ګامونو کې د باشا ډیم جوړول، د تجاوزاتو پر ضد عملیات کول، د سیاسي او نورو تنانو څخه سکیورټي واپس اغستل او تیر په تیره د هیواد په آبادې قابو موندل شامل وو. کیو خوا مشر قاضي مهم مقدمو کې د خود اورونې لار خپل کړي وا، نو بل خو د هغه په دور کې د سپریم کورټ دننه د التواء کار د مقدمو شمیره هم د کمیدو پر ځای سیوا شوی وا. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن ایچ آر سی پیش مری خای چې کال 2013 کې جسټس ثاقب نثار د سپریم کورټ د چیف جسټس جوړېدو را پدې خو ستره محکمه کې د التواء کار مقدمو شمیره سل پسلا سیوا شوی. سیاست مدارا او د بشري حقوقو فعال بشرا گوهر وای د هغه په ان یو قاضي له د اکټیویزم یا فعالیت پر ضد قانون مطابق فیصله کول پکار دي. او د مشر قاضي جسټس ثاقب نثار په دور کې چې د هیواد جمهوریت قدرونو او فیډریشن ته کم زیان رسیدلې د هغه ثاني نموندل کیږي.
چې کوم کار ورته پروتو چې انصاف او د هغه ریفورمز او جوډیشل ریفورمز نو آی لدی کړی هغه ته اټینشن نه دی ورکړی. ډیمونه جوړولو خبرې کړې دي، د ډیم په نوم باندې بتی اغستې دي، په زور پیسې اغستې دي. دا هم زما په خیال په تاریخ کې اول ځل داسې شوي دي چې په زور یو پروجیکټ چې کوم چیف جسټس ورسره اډو په کار نه دی چې څه کار ولري. دا کسې خپل میډیا باندې بیانونه او دا خبرې دا ټولې چې کوم دي لري زمونږ هغه جوډیشل سیستم نور کمزوري کړي او چې کوم جمهوریت او د سیاسي عمل یې کمزوري کولو کوشش شوی دی په دې ارشي کې. نو خدای چې ریټایر شو خو زما په خیال
ویلی کیږي چې جسټس ثاقب نثار د پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودري نه پس لومړی جج وو چې د اسخود نوټس اغستلو تر ټولو زیات استعمال کړي او په انتظامی چارو کې لاسونه وهلي. د واکمن تحریک انصاف ګوند د اطلاعات وزیر فواد چودري هم په عدالت غږ کړي چې په انتظامی چارو د فیصلو ورکولو نه ډډه وکړي. د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر اعجاز خټک وایي د مشر قاضي جسټس ثاقب نثار فعالیت جوډیشل اکټیویزم نو بلکې دا په نورو معاملو کې مداخلت کول وو او زیاتوي هغه چې په کوم چارو کې ګوتې وهلي دا د هغه د سره کار نه وو.
ټول هغه بیلنس یو کنه چې کوم ادارو هغه هم مات کو ادي سړی مات کو هغه چودي سه شروع کړو د مات کړو اوس پتا نه لګي چې دا بل سړی رالو چې دې دا بیلنس سمول خواته بوزي او کو نور به مات کی دا خو وخت کوي. خو بهرال د هغه لګسي ماته د ساينه کبن کار نثار خبر دے پوزیٹیو کنٹریبیوشن ما خیال نہ دے چی دی ملک انسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ دے پارا
په سوشل میډیا باندې هم د جسټس ثاقب نثار د ریټایرډ کېدو ټرند په سر کې چلیږي. او سمیرا راجپوت نومې صارفه په ټویټر لیکي چې جسټس ثاقب نثار په ښکارا د سیاست مدارانو، میډیا او سرکاري چارواکو سره سخت رویه خپل کړې وه، خو د هیواد د طاقتور ادارو سره د هغه په چلن کې کوم فرق نه و لیدل شوی.
د پاکستان د سترې محکمې سر قاضي میا ثاقب نثار په خپل د مشرۍ په وخت کې مهمې فیصلې څه کړې وې دې باندې رپورټ دی عبدالرزاق ته ډېرې خبرې وړاندې کوي.
قانوني ماهرين وایي چې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي میا ساقب نثار په داسې وخت کې د خپل څوکۍ نه ریټایر کیږي چې په هیواد کې داسې مهم کیسونو باندې کار سرته نه دی رسیدلې کوم چې د عام اولس او د ملکی ادارو په ګټه دي. د پېښور های کورټ وکیل فضل خان اډوکیټ ډیوه ته وویل چې چیف جسټس میا ساقب نثار په ځینو پېښو او ستونزو پر وخت او سم ځای کې سوموټو نوټیس اغستی دی، خو ځینې مهم کیسونه داسې وو چې هغه یې نظرانداز کړي دي.
پختونخوا پولیس یو ډیر قابل افسر ایس پی طاهر داوړ شهید، هغه ډیر په بے دردی سره قتل کړی شو. په دې یو واقع باندې نه چاسو موټو واغشتان، هغه قانوني حقوق هم دې متاثر فیملی استعمالو نشو چې کوم داغه د قانون او د آئین د لاندې بنیادی حق دی. د آرمی پبلک سکول په سانحه کې مونږ د حکومت نه د عدالتونو نه د غوښتنه وکړه چې مونږ ته د انصاف راکړي او یو آزاد او انډیپندنت جوډیشل کمیشن دی جوړ شي. خو چې کله د اخر کې د د ټینیور ختمې دوه ټیم راغو، نو بیا یو نام نهاد کمیشن اعلان وکړو او کله هغه کمیشن هم تاسو وګوري تر اوسه پورې هغه کې صد سي خاطر خوا نتیجه مخې ته نه دراغلي.
بلخوا فضل خان اډوکیټ د نقیب الله محسود د وجنې په کیس کې د میا ساقب نثار له عدالتي ذمہداري نه مطمئن نه دي. نو موړ وای چې د عدالت د فیصلو اغیز په ټوله معاشره وي.
د نقیب الله محسود شهید کیسو اغه نه پس یو جی ایټی چې جوړ شو او د تحقیقات مخې ته راغل چې دغه پولیس افسر چې کوم راو انوار نومیدو سلور سوا او سلور سلویخت نور هم بی ګنا انسانانو په مرګ کې ککړو. نو د راو انوار په کیس کې سنگا چې په دې عدالت کې د چیف جسټس په عدالت کې هغه ته پروتوکول ملاوي دو سنگا به دې راتلو سنگا به دې تلو داغه تنخواه آزاد کا دا خو د یو عام مجرم غوندې هغه سره رویو نشو. نو دغه کیس چې دی دا هم ډیر تور کیس دی. مونږ یو چې د سره په جوډیشری باندې ډیر غټ الزامات راغل.
د سپریم کورټ وکیل او سیاستمدار لطیف افریدی اډوکیټ په دې نظر دی چې چیف جسټس میا ساقب نثار ځینې مهم کیسونه سرته نه دي رسولي.
باید هغه په ټینیور کې چې کم کیسونه په سپریم کورټ کې په ریګولر بنیاد باندې داخل شوي دي هغه کیسونه پاتې شو. د لسو زرو نه زیات کیسونه پینډینګ دي. د خو زیات تر وخت په دې سو موټو چې په خپل د یو مسلې نوټس واخلي په دې باندې تیر کړ. په یو کیس کې زه ډیر حیران شوم چې دا خو یو بادشاہ داسې خبره کولی شي چې هغه ملک ریاست ته ووایي بهریا ټاون والا ته چې ته لس ارب روپۍ راکړه، زه پنځه ارب روپۍ راکړه، ستا ټول کیسونه نن ختم. داسې خبره یو بادشاہ کولی شي، یو چیف جسټس دا قتل نشي کولی.
اډوکیټ لطیف افریدی زیاته کړه چې د اف سی آر قانون ختمې دروستو د قبایلی سیمو لپاره فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن نافذ کړی شوی وو. هغه چیف جسټس میا ساقب نثار ختم کو. ولیکم عدالتي نظام چې په خوانې فاټا کې جوړول پکارو هغه د پاره د ډاډ وړ ګامونه پورته نکړل.
دا چیف شپ فیصله ورکړی دا چې په فاټا کې دا چې کم ریګولیشن نافذ شو چې هغه ختم کړ. د دې لپاره خو شوی دی چې د لیکلي چې په شپږ میاشتو کې تاسو الته کې دغه جوړ کړئ انفراستراکچر بنیادونه فراهم کړي. نور خو نه عدالتونه جوړ شو، نه سیستم جوړ شو، نه نظام جوړ شو، نه د فنډونو متعلق څه خبره وشوه. نو فاټا بالکل یو نو مین لینډ دی چې پکې نه قانون شته او نه پکې څه سلسله شته دی. دغه سی چیف شپ دې طرف ته هم توجه نه ده کړې.
اختر امین سوک چې د یو انګریزي ورځپاڼې سره د خبریال په هیڅ کار کوي، د هغې وینا ده چې کوم کیسونه د میا ساقب نثار په وخت کې نه دي فیصله شوي، نو اوس د خلکو نظر به راتلونکي چیف جسټس ته وي او کتلی به شي چې هغه څومره حده پورې په دغه باندې کار کوي.
ډېرې داسې ایشوز دي چې هغه ډېر بنیادي ایشوز وو، هغه باندې زر په ټایم باندې کار پکار او ریګولر هیرنګ پکار وو، هغه ونه کړی شو. د دې په ټایم کې هم نه شو. د خلکو ته توقعات وو، هغه خلکو اوس چې وکتل نو هغه توقعات خلکو بالکل نا امید شو. مخکې وګورو نوی چیف جسټس آصف سعید کوسا هغه څومره حد پورې د کیسونو مخې ته بوزي.
میا ساقب نثار د چیف جسټس په څوکې د نواز شریف د نااهلی، د آسیا بیبي مذهب ته د سپکاوي او د زینب د جنسي تیری غوندې د مهم کیسونو فیصلې کړې دي چې پکې د آسیا بیبي د کیس فیصله تر ټولو ګرانه او په نړیواله کچه ستایل شوې ده. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
زه چیوه خزیم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم ز بی بی شیرین یم
پاکستان کے پختون ژغورنې غورځنګ تحریک کې مطالبه کوي یو مطالبه دا چې کوم خلک په زور بې درک کړ شوی دی هغه د عدالتونو دروستل شي او هغه کې د غش مینا تو زور نسی واده د دې غوښتنې نرستو یو شمېر خلک چې بې درک کړ شوی او کورونو ته راتګ شروع شوی هم دی دغه خو دغه شان یو غوښتنه په بلوچستان کې کړکې زپلې صبح کې هم کوي او دغه د مسنګ پرسنز یا د بې درک کړ شوی خلکو لپاره دغه غوښتنې غټ غټ چي دی هغه نوم دی ماما قدیر بلوچ ماما قدیر بلوچ د مسنګ پرسنز یا د بې درک کړ شوی کو پاکلا حکومتی تازه درستا جواب ویلې دی او دا تپوسونه دکړي د ډیوري په دغه سیمه کې خبريال همي سمسور
موږ وزیر اعلی صاحب سره پریس کلب سره مخکې هم موږ د دې چیمبر کې کښېناست او د دې خبرې کړو سم د دې یو خدای دې کې تاسو موږ خلک ګرځې علاقې هر اپریشن او پورته کوونک دا هم بند کړي لیکن دا ویلې چلته و منلې بیا پریس کانفرنس کې دا ویلې کې تاسو دوه میاشتې لپاره دا لږ مؤخر وکړه موږ په میکانیزم باندھے چلی جو میکنیزم دادی کے ڈیر ٹائم لے تو ایسے میں الگ والے سے تو خالی گیٹ خلاص کے اگوئی تو ورس دے گرد اوسی دا نہ دے کے تو دو دو یو یو یلے کے اور لس پور تک لیکن دا پرونا مجھ لس کسان دوی پورت کڑے دی کاغ لس یو لس یل کڑے دی آغاز لس نورم پورت کڑے دا زنی او کلی دی او تم پیو تحصیل دی لتا آغاز ایسا آپریشن کڑے دی او پورت کڑے دی نو دا بیا معاہدہ نہ اوسونا عدالت تا پیش کر عدالت دوی تا سزا ور کئی دوی بری کئی دوی بے گناہ ثابت کئی دوی ہر سے کے مشتا تو اڑے لس کال پورے اگو لاپتہ کئی بیا یا لگ کئی یا نی کئی یا مسخشد اللہ شون پا طریقہ مجرا کے خدا معاہدہ نہ دے دا خام مخام دوکا والا خبر ہے
استاد مطلب دی چتو صوبائی حکومت سے دی اگر بے واک دی
بالکل بے بس دی اگو د دوی سے خبر ہی کئی اگو ہر سے دوی تے ویلی بیا دوی اگ کئی یلا کئی خبر اگو خبر نہ منلی ویوم نہ یلا کیش دا خو بے دست پاتی بیچارہ صوبائی حکومت دا ہم پرون پریس کانفرنس ہوئے دا اس پشتانہ کڑیو بیا پریس کانفرنس کڑ
تا برائش دی دو چومر کسانو لسٹ ور کئی و دوی چدا بیا درکت
سوکے کسان دلتے راغلے دی لا لوائی کی کیمپ کی مشتا ہوئی لسٹو نور کا دائی یو سل سل یو لس یا دو لس دانی مجھ ور کڑی دے دیتے دغه کې لس کسان یلو سوی دی ته اوس پورې او دغه یې سه موږ ټوټل دی 15000 کسان بے درک لزر کسان غم مسخ شو د لاشونه مراد
ماما چې کم خلګ بے درک دی د مسلې حل بڅوی
د دې حل دا دی آسان دی ته انویسټیګیشن کړی دی لس کال والا ام تا سره دی 15 کال والا ام استر اگر مجرم دی او ته عدالت ته پیش ک عدالت ته پیش ک مسله حل دی کب به گناه دی هغه ته یلای ک مسله آسان دی د دوی دی پر لیکن دوی نغواړي دا مسله حل کوون کا مسله حل کوون غوښتي خود دغه کې مخالې او میا سم نه لګي
سو کې کولې
دا مسله آسان دی د دې د ایجنسیان سره د پاکستان غ د دوی په لاس کې دی نه وزیر اعظم په لاس کې دی نه صدر په لاس کې دی نه وزیر اعلی په لاس کې دی دا خالی ایجنسیان او هغه وی غواړي مخالې او میا سکي دا ګرد مسله حل کیږي او موږ اخر سو کا خپل کور ته راځي او دا کیم ختم دا حالت کې ختم کولای شي باقي دا وایي چې موږ احتجاج دي جاری
دا کوم ته د کوم مهم کس دی هغه دلته راځي روان دی پاکستان ته تر دې لمخه دا حکومت چې و دا نه غوښتل سي لمو میسنګ پرسن سره به در کسو خلکو سره خبري وکي خو اوس یې پایل کړل آیا و دې ته تاسو په کوم نظر ګور
ور دا مخکې هم ورکینګ ګروپ 2012 کې رالی هم لاپتہ افراد لواحقین سے ملاقات دپارا اور دا بے درک خلق دپارا والے لیکن گورنمنٹ دا دے کے ہم اخبل ٹانگڑائی او کڑے نہ پریشو لے لیکن اغویلی یا مجزو بیا دلتا رالے مجل سلکسان لواحقین دوی سے ملاقات ہم کوالا شاہ پا طریقہ مجھ خبری آوری دلا اس ہم دے راضی داغا دا متحدہ جنرل اسمبلی کا صدر دا روان دے دا راضی ہم لاپتہ افراد بے درک خلق دپارا دے راضی نو دا د دی وجہ هم دا استا د دوکا ور کوي یا هو سکتا ہے مجھ تسلی ور کوي کہ دوی خپل کیم بند کوي او د راضی بھائی مجھ مسئلے حل کرے دے مشکشیز دے دے دا پریس کانفرنس دے دا دے وغا دے دا ہم کے دے سی دا بچا ہم دے
دیر منانا وہ اسے خبر کس اگر خبر کو
تاسو میرا بانی
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
پاکستان کے ڈان رسپانا پنگریزی جب کے معتبر رسپانا لکھل کی گی اور ان پہ کی اداریہ لکھل شو دا چھ پکی باز شو دے دا پاکستان دا پخوانی روتلس یعنی بے رحم افسر پاکلا دا چانم چیزے راو انوار دا روتلس ٹکے یا بے رحم افسر چیزے دا پاکستان کے ذنی مطبوعات او سیلون کی داغا دا پار استعمال ای او چی دی سڑی چی راو انوار انو میں دا سلور سو نزیاد خلق بے گنا بغیر دا عدالت دا سزا کے دونا بغیر وجلی دی یعنی پا خپلا مرضی یہ وجلی دی آغو بانے سزا ثابت سیوی نو چی دا بوجل پا دا کسانو کی یو و نقیب اللہ مسید دا پختون زلمے چی پا کراچے کی او جل شو دا راو انوار دلاسا نو راو انور خوول مفرور شو و تختی دا پاکستان خلکو چې پرې خو د بیا د غیب وو د اسلام آباد د هوایي ډګر نه دې چرته لاړو بیا د خلکو خیالو چرته لاړو هلته خو کیمرې لګېدلې دي هلته خو سیکیورټي یا د امنیت انتظام دی نو د ځینې خلکو شک دا چې پاکستان کې دومره طاقتور څوک نشي کېدی چې د یو ایرپورټ نه یو کس غیب شي او چاته پته نه ریکارډ هم غیب کی او پتم درکم نه لګي او د غسړي بیا غیبي نو د خلکو شکونه ډیر سیوا شو او شکونه ځکه سیوا شو چې چاته هم معلومات نه وو نه مطبوعات ته معلومات وو نه عدالت ته معلومات وو نه حکومت ته معلومات وو نو د خلکو شک بیا په یو اداره راتو د غې نوم دی د پاکستان پوځ هرچند که پوځ داسې نه ویلي چې دا غو سره یا عدالت هم نه دی ویلي خو د خلکو شک دا چې راو انور پوز پټ کړو بیا د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوه چې وو د نقیب الله مسجد پلار خوا ته لاړ او په سر پکټ کې کېنس اکنه چاپ کړو او دغه پلار پرون په یو ټی وی باندې په یو مرکه کې ویل چې د ما تره لوس کړو چې زبستا ته انصاف در کوم خو وې ما ته پوسو کو چې واقعي انصاف به ته ملاو شي دوی چې واقعي به ملاو شي خو د نقیب الله مسجد پلار و چې ما ته وسه پوره انصاف نه نه ملاو شوی په پاکستان کې د یو کال د نقیب الله مسجد د وجل کې دروستو ګڼ شمېر اخبارونه لیکل کړي دي یو پکې ډان دی د ډان سره لیکل کړي دا برات وړاندې کړي د ډیوري ډو خبريال په واشنگټن ډي سي کې همکار مختار خلیل صاحب
د وزیرستان د خایسته ځوان د نقیب الله مسجد د کراچۍ پولیس په ولقه کې په بيدردۍ سره د قتلېدو واقعا تیر کال د جنوري په 14 تاریخ رامنځته شوی و د دې غم لړلې پیخي د تحقیقاتو د بهاره د ترهګرۍ د مخنیوي د محکمې د اډیشنل انسپکټر جنرال ډاکټر ثناء الله عباسی په مشرۍ کې یو تحقیقاتي ډله جوړه کړې شوی و ډاکټر ثناء الله د څو هفتو د تحقیقات وروسته هغه وخت د نقیب مسجد د قتل خلاف کراچۍ کې راغونډو د وارثانو خپل خپلوانو او دوستانو نو تخپل وینا کې اوی چې د دوی د تحقیقات مطابق نقیب الله مسجد بی ګنا او ماورای عدالت قتل کړی شوی دی اډیشنل آی جی پی خپل بیان کې دا هم ویل دي چې په نقیب مسجد د ترهګرۍ تورونه بی بنیاد او دروغ دی او په دې کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې د یو بناوټي پولیس مقابله کې بی ګنا وجل شوی دی نن د پاکستان مشهور اخبار ډان خپل د سر اداریه د نقیب الله مسجد د قتل ګناګارو ته تر اوسه پورې د سزا نه ورکې دو په موضوع لیکلی ده ډان اخبار د خپل اداریه په سر کې لیکي چې د نقیب الله مسجد د قتل خلاف کال وړاندې په کراچۍ کې خلک د تو سوخ نه راپورته شول دا عوامي غورځنګ دومره زبردست و چې ریاست له پدې سترګې په ټول ناممکن شول اخبار لیکي چې په سند او د ملک په نورو برخو کې او خصوصا په پنجاب کې د تیرو ډیرو کلونو راسي بناوټي پولیس مقابلو کې بیګونه خلک وجلې کیږي او سوکې تپوس نه کوي خود نقیب الله مسید د قتل خلاف خلق ذکر راپورته شول چې یو خوده ډیر خیسته ځوانو او بل د خیال خیوی او د ماډلنګ شوقی وو. په دې سبب د قتل دون رستو په دبان لی د پولیس له طرفه د ترهګرای د تورونو په پوری کول خلق ډیر غوسی او تو واخستل. اسی ام خلق د نقیب مسید نوران دی د ایس ایس پی راو انوار غوندی د بناوټی پولیس مقابلو د ماهرو پولیس افسرانو د لاسا د سوونو کسانو په قتل دو ببر ناشتو. ام دغه وجوا چې د نقیب مسید بی ګنا قتل د عوامي آتش فشان د ډسکېدو سبب جوړ شو. دان اخبار خپل اداریه کې زیاته چې د بی ګنا نقیب مسید قتل د پاکستان یو لوی شمیر خلق په تو سوخت کې راپور تکل چې په نتیجه کې تنه اوس د بشری حقوقو د تحفظ یو تحریک جوړ شوی دی. خو بل طرف ته د دې مقدمې د سماعت کوونکي عدالت حالت او اهلیت ته ګوره چې تر اوسه پورې د مقدمې ستر ملزم راو انوار او داغه 15 پیټو بندو باندې فرد جرم قدرې نه دی لګولې، بلکې راو انوار خو پکې خپه خوشاله سره خپل پنشن هم پورا کو. ډان اخبار دلته د نقیب مسید او د سره د سلورو نورو قتل شوو کسانو د بی ګنا وجنې د واقعې په لنډو الفاظو کې د بیانولو په موقع لیکي چې دا کسان د کراچۍ د ملیر ضلعي پولیس د خپلو ډیرو او کورونو نه پورته کړل، بیا یوې شاړې ودانۍ ته بوتلل او یو یوې په ډزو ووژلو. دا واقعیت تیر کال د جنورۍ په 14 تاریخ شوې ده. ډان لیکي چې د نقیب مسید په شمول د وجلې شوو کسانو پولیس سره هیڅ مجرمانه ریکارډ نشته. د راو انوار غوندې سینیئر پولیس افسر او د نورو پولیس والو خلاف د قتل مقدمه جوړول یقینا چې پاکستان کې یو ناشونی غوندې خبره ښکاري، ځکه چې پولیس خو پاکستان کې ښه ډاډه زړه بناوټي پولیس مقابلو کې د خپلې خوښې خلک پار کوي او سوکتی تپوس قدری هم نشی کولی. خو بل طرف ته د پاکستان په عدالتی نظام سړی له افسوس ورشي چې تر اوسه پورې ترې مجرمان بے سزا پاتې دي. ډان خپله اداریه کې زیاتی مرکزی ملزم راو انوار چې عدالت ته د پیشه د پاره بغیر اتکړو او په کم ټیسټ ټپاس کې راځي، دین صفا معلومیږي چې د راو انوار پوخ یقین دی چې قانون د ده هیڅ نشي کولی، او د ده دا یقین په دې خبره هم صحیح دی چې د ده په شا چې کوم مضبوط خلک او اشرافیه ولاړ دي، د هغوی خلاف هم د بسیار الزامونو باوجود تر اوسه پورې چا هیڅ قدم قدرې نه دی پورته کړی. ډان اخبار خپله اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې د نقیب الله په مقدمه کې د فیصلې لا په نظر نه راتلل او مرکزی ملزم سره د شاهي میلمه غوندې سلوک کیدل د دې خبرې پیغام دی چې پاکستان کې د پولیس دا پوخ یقین دی که دوی خپله ولقه کې چا سره هر څه هم وکړي د دوی خلاف څوک څه نشي کولی.
او په مسلمانانو مقدسه کتاب قران پاک په حق لا ډیره خبرې تاسو اوریدلې دي او تاسو لوسته دي او ډیر خلکو د هغه په کورونو کې د قران پاک یو نسخه په سنسه شکل کې پرته وی چې په پښتو ژبه کې ترجمه هم پکې وی، په اردو ژبه کې ترجمه هم پکې وی، په دری یا فارسی ژبه کې ترجمه هم پکې وی او ځینې بغیر ترجمه وی. نو مسلمانان د خپل مقدسه کتاب قران پاک سره به کچه مینه کوي. د مسلمانانو عقیده ده چې د قران پاک په ځبکه غرزول یا بې ځای خودل یا بغیر د اودس نه لوستل چې دا ګناه ده یا سم نه دي. دغه رنګ چې کله د قران پاک جوړ شي او د کتاب نسخه زړه شي نو بیا دغه پانی ځای په ځای لویږي او دا مسلمانانو د عقیدې تر مخه د ګناه دی او کفر دی او داسې نه کېدل پکار. نو ځکه اوس په جبل نور القرآن نوم یو غر دی چې دا د کوټې په لویدیځ کې د چلتن غر په لمن کې دی. هلته یو غار جوړ شوی دی او په غار کې چرته چم د قران زړې نسخې وي دا دغه ځای نه راغونډیږي په بوجو کې او بیا هلته وړل کیږي کم چې واپس د ریفیر کولو یعنی بیا جوړولو لپاره سم وی هغه جوړ کړی شي، البته نور چې دی هغه محفوظ کې خودل شي او د دې وجه دا چې دا دغه د مسلمانانو عقیده چې دا چې هغه ته زیان ونه رسي او د قران به حرمتي ونه شي. نو د کوټه جبل نور ته موضوع او هم سمسور هلته ورغلې دي او دا یو زبردست رپورټ تیار کړی دا په شریکه ګورو.
دا د کوټ شار په لویدیس کې د چلتن د غره په لمن کې جبل نور قران دی. نه یوازې د بلوچستان بلکې له ټولو پاکستان څخه په زرګونو زاړه او قدیم د قران مجید زیانمن شوی نسخې دلته راوړل کېږي. دوی دلته ذخیره کوي چې سپکاوی نه سیوا او خوندي شي او ځینې بیا د رغونې وروسته بیا کارول کېږي هم. محمد اجمل د جبل نور د قران د دغه ځای ساتونکی دی، وی چې له 1902 څخه د قران مجید د خوندي کېدلو د ټنډلو دغه کیندل پیل سوی دی. تر درې نیم کیلومتره اوږده ټنډیلونه دوی جوړ کړي دي چې په دې کې دننه شپږ ویشت ټنډیله موجود دي.
300 سال والا هم ستا، 400 سال والا هم ستا، 600 سال والا هم ستا، هغه نوم هم لیکلی دی لیکونکو والا، او دغه چې د کړی دی هغه هم ګرد هغه موجود دی، هغه پرچی موږ ورسره لګولې ده. او سر په دې کې چې دی هر زبان موږ سره ستا، ګجراتی ستا، مراٹھیان ستا، روسی ستا، هندی زبان کې موږ سره ستا، د تقریبا بلوچی، براوی، پښتو، سندی او ګجر زبان هغه هم چې د مشر موجود تک زړه خو ډیر یو چې مشر کوم اوس نسخه ده، هغه د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د دور دغه د لاس غده هغه په چمړې باندې لیکلی سوی ده. هغه یو سړی ماته ویل چې بيداد د دنیا و واته ماجوبه ده، ماده سيزه بل زین نه دی لیدل.
لومړی چې دوی دا کار پیل کړي یوازې د کوټ شهر کې دوی دوی گاډي درلودې چې د قران مجید د نسخو د راټولولو لپاره به کارول کېدلې. همدارنګ د پاکستان په ټولو شهرو کې دوی داسې بکسونه هم لګولي وو چې په هغه کې به خلکو د قران مجید زړې نسخې ژدلې او بیا به دوی راوړلې دلته خوندي کوي. دا ټوله په ششو کې شودل سوي دي، ځینې داسې چې له 200 کالو څخه ونیسي بیا تر 400 کالو پورې زاړه دي. جبل نور پر 500 برخو باندې ویشل سوی دی چې په هره برخه کې له 10 څخه تر 15 غاری موجود دي. له قران کریم څخه ډکې سوی دي او هره غاره 6 فوټه لوړه او 8 فوټه پراخه وي. په دوه غارو کې دننه د نارینه او د ښځو لپاره د لمانځه جلال جلال ځایونه هم شتون لري. دلته په سلګونو کسان راځي چې دا غزه ویني. دین محمد مندوخیل د ژوب غوښدونکو دی وی چې باید د نورو د مذهبي کتابونو هم موږ درناوی وکړو.
باید چې د هر کتاب د هر مذهب باید چې احترام ځکه اسلام شکم دی، هغه د تمام مذاهب شکم دی احترام درلر دی، او زموږ اخیر نبی شکم دی، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شکم دی، هغه باندې زموږ ایمان دی او زموږ کیند دی، هغه مرتدا مطلب درس راکړي، اسلام مرتدا درس راکړي، تمام مذاهب ته تاسو احترام لرئ. لکه پاکستان کې چې موږ سره اقلیت کم پراته دي، دا زموږ مطلب اسلامي فرضم جوړاږي، مذهبی فرضم جوړاږي، چې موږ د دوغو خلکو د روایتو پر خپل ځبانې مطلق خیال وساتو، کم قانوني تور وي هم اخلاقي تور وي، هم موږ مرته مذهب دا وایي چې د دوغو تاسو خیال ساتاسته.
نواب خان مندوخیل د ژوبه راغلی، بس دا ما اول وار دی چې دا ما هغه راغم جبل نور دا قرآن دا ما ته نو معلوم، اوس ما دا دی ولیدلې، بس نو خو ډېر مزړه په شسو.
جبل نور قرآن د بلوچستان د حکومت سره اوس رجسٹر سوی هم دی. دا اوس یو خپل ویب پاڼه هم لري چې ډیر خلک په لور مرکو وګوري بیا راځي د دې کتنه کوي. د جبل نور قرآن ساتونکي وایي چې هر میاس دلته و دوی ته تر لس لاری پوری د قرآن مجید زړې نسخ راوړل کېږي چې دوی دلته خوندي ساتي. امیت سمسور، وایس اف امریکا، ډی وی ډیو ټلویزیون، کوټا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا خبری خپرونه د ځکه پاتې رسی سو لحظو کې بعد زلمی کول خپروري او قربانی دی نایلا محمد او مجاهد جواد. د دې خبری خپرونه کې کوم برخه تاسو نه پاتې وی او ډیر تاسو فکر کوئ چې ضروری و او بیا ورېدل غواړئ، نو زموږ فیسبوک بی او ای ډیو باندې بیا هم ورده شئ او ویب سټ www.voadivis.com باندې بیا ورده شئ. ود نظر رحمان بدر سره د خپل همکارانو د انجینیر ویگنر او انجینیر واسکو سره د پروډوسر ارشد علی زاد غواړو. تاسو خپل خیال ساتئ او خوشبخته غواړو.